درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی وایي د بریښنا په برخه کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د 10000 میگاواټ بریښنا د تولید د غتلون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبدالطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروی بشپړ کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د التیا ول شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندې دي او کنه. هغه پرون فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې وروستی ځل یې 10 ورځې مخکې له خپل مور او پلار سره خبرې کړي. 80 کلن پیټر رینولز او میرمنه یې 80 کلنه باربی رینولز له نږدې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو 2 لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې دغې جوړې ته قنصلي او له کورنۍ سره د اړیکې خدمتونه وړاندې کېږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکوش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمک پوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز یې د ځمکې په تل کې 143 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته تللی. د ایران او پاکستان چارواکو ویلي چې پزشکیان به په دې 2 ورځنی سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په 2 اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه پاکستان ته د پزشکیان لومړنی سفر دی. پاکستان پرون جمعه وویل چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په کمولو کې رول ولوبوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو ملي پانګوال سره افغانستان کې د زرګونو میگاواټو د برېښنا د تولید تفاهم لیک.
برق زموږ د تاسو په دې اوسني اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدي شهادت په بخښ کې کدي صنعت په بخښ کې او کوري فاميلي برخه ډیره اړتیا موجوده ده.
افغان کډوالو ته د اسلام آباد نوې خبرداري.
15-14 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دا غنیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي. ریپورت سنټر ته ډایرکټ بولی چې کیم ته
کوچنیانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله اونۍ پایل او افغانستان کې د بې وزله میندو ستونزې.
ماشوم لرم دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونو پایل کې واوریدل، نن په کابل کې د ملي پانګوال میرویس عزیزی او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبدالطیف منصور ترمنځ یو تفاهم لیک امضا شو. د دغه تفاهم لیک په اساس د عزیزی انرژي شرکت په افغانستان کې ژمنه کوي چې 10000 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. دا غرض ویل شول چې د سروې ټیمونه سبا یک شنبه ټاکل شوو سیمو ته ځي او هلته به د دغې لوی پروژې د تطبیق لارې چارې وګوري. همکار مې اسد لودین را سره په استودیو کې دی له تفصیل سره. لودین صاحب، جزئیات د دغه قرارداد څه دي؟
او ډیره مننه سرور صاحب. د تړون ډیر تخنیکی جزئیات تر اوسه رسنیس شوی نه دی، خو څه چې ویل سوی هغه دا دی چې د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی پورې اړوند یو انرژي خصوصي شرکت به په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې یو لوی پانګونه کوي. د پانګونې کچه 10 میلیارډ ډالر یاد شوې ده، او دغه راز ویل شوی چې په همدې 10 میلیارډ ډالر باندې به د شاوخوا 10000 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت په افغانستان کې رامنځته کیږي، چې دا به بیلابیل پروژې وي. او ویل شوی چې سر له سبا یک شنبه به د عزیزی انرژي شرکت تخنیکی ټیمونه او د غراز د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت تخنیکی ټیمونه به هغو ځنګلو شو ټاکل شو سیمو ته ځي، او هلته به دغه پروژو د سروې چارې پیلوي. په خبر کې دا هم راغلی چې تر لاس ورځ پورې به دغه ټیمونه د همدغه پروژو سروې بشپړوي، بیا به ورسته ډیزاینوي او عملی چارې به پیلوي. د سکرو د ډبرو سکار د غراز او به او باد د دغه تولیدونکو برېښنا اصلي سرچینه بلل شوې دي. د طالبانو چارواکو خبرې کړې دي په د غونډه کې. د اوبو او انرژي وزیر عبدالطیف منصور ویلي چې افغانستان داسې مهال دغه پروژه پلي کوي چې په کور دننه برېښنا ته تر ټولو ډیره اړتیا لیدل کیږي.
برق زموږ د تاسو په دې اوسنی اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدی صحت په بخښ کې، کدی صنعت په بخښ کې، او کوری فامیلی برق ته ډیره اړتیا موجوده ده. د افغانستان اسلامي امارت په عمل کې ثابت کړه سلو سرحداتو نیولې تر خاریاتو پورې په هر فالیسی کې مول لله الحمد ملت ته اطمینان ورکړی دا، او دغه برکت تشنن د افغانستان غټ غټ سرمایه گزاران راځي، د نور مملکتو هیوادو خلق راځي.
په دغه مراسمو کې خپل ښاغلی عزیزی هم ویل چې دا یو لوی پروژه ده، او وی ویل چې یو نیم لک شاوخوا افغانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دغه پروژه داسې مهال پلی کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي پاړه باندې راپورونه واندېښنې له حده زیاتې دي، خصوصا په سره ژمي او دغه راز ګرمۍ کې. د کابل په ګډون د اکثر لویو ښارونو اوسیدونکو د برېښنا له پرچوي نه شکایت کوي، او افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د برېښنا ډیره برخه له ګاونډي هیوادونو نه اخلي. اوسنی شمیرې ښیي چې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډي هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او دغه راز ایران نه تمویلیږي، چې وخت نا وخت د پرچاوي پاړه باندې شکایتونه موجود وي.
درنو اړوندونکو، په افغانستان کې د زرګونه میگاواټ برېښنا د تولید د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه ریپورت مو واورید. په همدې موضوع کې د کابل په وخت شپې په 2 بجې د شنه اسمان لاندې خبرونه کې کارپوهانو سره خبرې کوو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې میشتو سلګونو زرو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له هیواده د وتلو خبرداري ورکړي. که څه هم د تیرې جون په 13مه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، خو فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یې ور بیا د موده تمدید کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بل اخره په پاکستان کې د میشتو سوار لس لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په 13مه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوی یو سند کې چې ګڼو پاکستانی خبريالانو او رسنیو هم خبر کړي، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکو له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه سند ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت وزارت لوري ورته د غلار خو نه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهرانه چارو وزارت ویان شفقت علي خان نګدی وو نه وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پی وار کارتونو د مودي د غزولو پاړه ورستې پریکړه نه ده شوی، خو لدې وړاندې د جولای 14 د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی رسنیو سره په وناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اگست 2 د خیبر پختونخوا ګڼو ورسپانو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خبره کړي او پکې ویل شوی چې د اگست له لومړۍ نیټې د پدې صوبې کې ټول میشت پی وار کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پی وار یو شمیر کارت لرونکي وایي د حکومت نوی اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دوکاندار چې له تیرو نږدې 150 کلونو راهیسې دغلته شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې دا د افغانان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچې په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بلاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پی وار یو بل کارت لرونکو محمد سلیم چې دا هم په پیښور خار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته ویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې موږ کتل چې پاکستان حکومت چې پی وار کارت لرونکو ته مشتي پرې کړی دا نو دلته چلګونه در افغانانو سي دلته هر افغانانو دیش کاله سلو خپل عمر تیر کړی دی، خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول غونډول چې په دم شړل ور افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خاص کو چې په دې باندې بیا غور وکړي د دسې او سیستم برابر کې د څو طرفه برابر کې چې باید ته ډول په لوړه تستانه شي.
د راپورونو لمخې په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پی وار د کډوالۍ حق کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل له پاکستان غوښتي د پی وار کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواد د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 8 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 3,00,000 افغانان له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یونیچسیار بیا خبرداري ورکړې چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نه شي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولي سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
درنو اړوندونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ویل شوی دی چې له پاکستان دی ووځي. په عین حال کې کډوال وایي چې خصوصا په هغو کوچیانو باندې فشارونه زیات شوي دي چې د پی او آر کارتونه لري. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي کوچیان داسې محل ډیپورت کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پوښتنې یې څوک نشته. اسدالله لودین د مرکې په پیل کې له ښاغلي احمدزی نه د همدې ستونزې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچیان ډېر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره وس پیلال مالداری د میګی دی، چا سره ټیکټری دی، چا سره غویان دی، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیست دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان چې زی پیزنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورت سنټر ته ډایرک بولی اجی کیم ته، نو غلطه ډایرک ریپورت کړی دی. د پی وار کاټو والا ای سی سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټری دي. نو دا څه وس کسان تر ریپورت کې د مالداری او شای خول د پاتې کیږي په ځای باندې د څوک اخلي نه. دوی ټول پی وار کاټونه لري او دوی سره ساروي دي، دوی سره مالداری ده. نو د سې راځي ځینې د سې اطلاع راغلي چې زنانه مې وشته کړې دي او ځینو ته صرف بیګا شپې راغلي دي تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دور ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځي. نو په دور ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګي دي وسره نه. او نه دلته چا خبر ده پریم ده سپری خدای سي ده سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار ستنه نو ډیر زیات سنځي دي د کوچانو دلته ډیر زیات سنځي دي سه هغه مال مالداري لري
ښه تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی دوی سره مالونه وي مالداري وي کډي هم یو څه لوی وي نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چيني سي دوی سره څه وای آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي پولیس د غستونځ نه مني دغه د کډو او سروي د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچان دي هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به وسم د ستلیک دی او د سیب ځای لا بم تانی ته وړو او لا به د ستي وس باري گئی نو هغه ورته وای چې وس شپې کې موږ څنګه بارسو ورته چې بس هر څنګه کوي یا به دستی باري گئی یا به موټول زنانه او ماشومان سره تانی ته وړو بیا په هر حال کې هغه اویا زر روپۍ هغه نه اخلي اغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده او 1000 روپۍ واخلي به وجود دغه بیا هم درې ورځې ټیم ورکي نو داسې مشکلیات ډیر زیات مشکلیات دي
خو اوس خدغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته اسلام آباد ته تاسو د کوچانو د استاد پتوګه یا هم د کډوالو دی واستاد پتوګه هلته ملاقات مو ورته پلان شوی تاسو د غستون زیر دوی سره شریکوي
بله برانا شر وزیر امیر خان متکی راځي خو هغه د دوشنبه پور از راځي او اوس لکه ننم او تا د چټي د سبا اتوار د په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تانکی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي نو مخکیم څو څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان یو پیره خو راغلی مملکات هم سره سوی او بل پیره ما دوه پیری راغلی دا نو اغلته مې د سه چندان ماجرو په هغه کې چندان د سه رول ونلو باو او پیلل سفارتم ډیر د ماجرو په هغه کې د سه کردار نه ادا کوي نو ګومان نه کوم چې ډیر ماجر هغه ته دوی هغه ورکی هغه تجارت او نور کارو ته ډیر پاملرنه کی نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکینه سره سي د ماجر او غمو خوري دلته خصوصا د کوچانو د ماجر ټولو دې غمو خوري ماجر ډیر په تکلیف کې دي ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کی زنانه هر کور کې زنانه دي ماشومان دي کده چې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا د سه بوج نو دا ډیر غټونه سره او بې عزتی سره مخام کیږي او بل موږ د افغانستان حکومت پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ د غوښتنه ده سدا ماجر چې کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکرانی شي نو دا د سیاست لره وساتل شي او ماجر ته خپل حق ورکړل شي کچیر د نغواړي پاکستان نور ماجر کولای شي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکه په عزت سره دی ولګي نو داسې بې عزتی دی نه ورالوي
روزی خان احمدزی پاکستان کې د افغان کډوالو او په ځنګړې توګه د کوچانو د ستونزو په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې وشمیر بې وزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپل ماشومان ته د شیدو د ورکولو لوړتیا محرومې کړې دي. دغه میندو چې د ډیرو یې خاوندان بې روزګار دي، ازادي راډیو ته ویل د اسانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومان طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولای. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اگست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې، په افغانستان کې یو شمیر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنۍ شرایط خپل ماشومان ته د شیدو ورکولو له وړتیا څخه محرومي کړې دي. دوی وایي د فقر، بیروزګاری، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي لامل نشي کولای خپل ماشومان ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند به روزګار دی وړو کې ماشومې ناروغ دي.
تفلاکه خوردم د موست
دوه میاشتنه ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی او زړه هم سورای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو او د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکو مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بیروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونی په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور، کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قول راغلي چې کچېری نوې زیږیدلې ماشومان د مور له شیدو تغذیه شینو په کلنۍ ډول باندې شپږ سوه زره کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال والی ونی په جریان کې باید د حق افغان مندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدی ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دویم لاټړ وکړي. په ورته وخت یو شمیر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدی ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کانسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم رو صحت مند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري یو خداده چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروتین، کاربوهایدریت، ویتامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوری بدن لري چې 50% کې له دوه کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامې کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتینو سیمه کې بریانی پلوري وای خپل مسله کې ورته کومه دنده پیدا نشوه، نو اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي، کارز ده او بیا د خپل لاس دیږي ګټي وړي تکيني. د سره مخبري کړي راځي د زړه خوالی د راپور کې وورو چې په خپل غږ پیلېږي.
د حبیبی لیسنس فارغ سم او کابل پنتون د کامیاب سم په 1402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وې نموند، بل اخر بیکاری تنگ کړ او یو رستورانت کې شاګرد شو.
ان می اسمه بیکاری وکړ په مسلک کې سی وظیفه مګزلمه د سی وظیفه پیدا نه سم دغه یو رستورانت کې شپږ می اسمه یالت کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزي کار زده کړ، بیا د کابل د کارته نو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي غټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زه خرڅوم او له سهار له وبه جون تر د شپې نه پورې زه اندغه فعالیت لرم. کابل کاتینو سره کنو کې نو ډېر لږ جون خلک راځي له لوګر نه راغلي جنا ته جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندې وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کیږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښوونکي لري. دا وریچې چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي.
رزه شپغو سوا ته سوا پنځه سوا کله درې سوا کله زر کله پنځه سوا بس پات کیږي الحمدلله شکر ده.
د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
باندې به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې هغه کوم چې ګورې په که هم په خپل رشته کې کار نسته نسته یا کار نسته نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي. بېکاره مه کېنې، بېکاري مه تېروه، په دې سه بېکاري ډېر بد شی ده. کواړی سه آشپزي زده کړه زم په خدمت کې مارسه بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شي نه غواړم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیزلې واکمنې دوروسته بیکاری ډیره پراخه شوې او ډیره هغوی چلوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیزات هم راوستل چې له دې عمله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړ شول چې نور هیوادونو کې هم مستې ستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبانو تربیازلي واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډیر شمیر سره د افغان فرهنګیانو په هجرت سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمیر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیازلي واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نوی وازی زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشا بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
شنو لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل.